د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو اجر عظيم دركي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو خوشتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقامات را کړې.
ډېر مننه محترم مفتي صاحب، کوم خوشوي را بسود او دې په خلور
مهرباني وکي قاری صاحب.
محترم مفتي صاحب، اجي محمد عيسى صاحب د د شریف شتنه په جره اولو وایو متکیف د ګرمي په وجه د شپې د مسجد څخه د باندې مسجد را وترسي او کنه یې شپه د باندې تیرول سکیا.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې په هر مسجد کې ساحه دوه ډوله وي. یو هغه ډول ساحه ده چې په هغه کې سجده لګول کیږي او خلق لمنځونه پکښې کوي او هلته یې مسلې اوارې کړي، او دوهم ډول ساحه هغه ده چې په هغه کې لمنځونه نه کیږي خو هغه ساحه د مسجد د منافعو لپاره وقف وي، لکه د اودسو ځایونه چې پکښې وي، یا غسلخانې پکښې وي، یا عام ډول نور ضروریات پکښې وي. دا دوهم ډول ساحه ده. په عمومي ډول باندې د مسجد اطلاق پر دواړو ساحو باندې کیدلی سي، یعنې دا چې هغه لمنځونه پکښې کیږي، هغه دننه مسجد چې په اصلاح ورته وایي هغه ته هم مسجد ویل کیږي. دا بله ساحه چې لمنځونه نه پکښې کیږي، د مسجد د ضرورت شیان پکښې دي، پر دې باندې هم د مسجد اطلاق کیږي. دا خبره خو داسې ده. البته د اعتکاف په اړه باندې حکم دا دی چې په اعتکاف کې به معتکف یوازې په هغه ساحه کې اوسیږي چې په کومه ساحه کې لمونځ کیږي. دغه نوره ساحه کې به بدون ضرورت نه اوسیږي، په کومه ساحه کې چې د ملا حجره وي، یا موزین خانه وي لیرې، یا د اودسو ځای وي، یا د هغسې د باندې لیرې فرش وي، هلته به بدون ضرورت نه ګرځي. او که چیرې اشد ضرورت و، نو د اوداسه دپاره یا د غسل دپاره هلته تللی سي. دا خبره خو په ذهن کې وساته. اوس پاته دا د باندې مسجد چې دی، دا خلک چې لمنځونه ورباندې کوي، په دې کې نو حکم دا دی که دا د باندې مسجد د دننه مسجد سره متصل و، د باندې فرش د دننه مسجد سره متصل و، کولی سي چې معتکف د دننه څخه راووځي او دا د باندې پر فرش باندې پرېوسي. او که چیرې متصل نه و، جلا و، نو بیا اعتکاف په دوو ځایو کې نه کیږي. دغه کس به اتمن دننه بیتیږي، د باندې به نه راځي، د خپل د ګرمۍ انتظام به هلته دننه په مسجد کې حاصل. دا چې دغه د باندې مسجد که د دننه مسجد سره متصل و، نو کولی سي چې هم دننه ګزاره وکړي په مسجد کې، هم د باندې. او که بیل و، دننه مسجد جلا و، د باندې فرش داسې لیرې و د مسجد څخه څو ګامه، بیا نسي کولی چې دننه اوسېدلی سي، د باندې پر دې فرش باندې بدون اشد ضرورت ګزاره نسي کولی. البحر رائق، جلد ام، صفحه 415. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. راځو د بل اوریدونکي په لور. بله، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہربانی، خپل نوم راوښه.
نثار
احمد پوپل صاحب، د عینو مینو څخه شر اغلاس خلاصون لار خپرونه ده. مہربانی وکړئ د مفتی صاحب سره خپل سری پوښتنه وکړئ.
چیرې په منځ کې د چا څخه په تراو کې نیت پاتې شي، کوم دغه خو به نه لري چې
تاسو پوښتنه واورئ. تاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب، نثار احمد ورور پوښتنه تاسو واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یوازې تراویح نه، بلکې هر لمونځ په هغه کې یوازې د زړه نیت کفایت کوي، د زړه اراده کفایت کوي. په خوله الفاظ ویل مستحب دي، که چیرې په خوله باندې ووایي هغه د زړه اراده او د خولې الفاظ سره برابر سي، دا ډیره لوړه خبره ده، مستحب عمل دی. که یوازې په زړه کې نیت وکړي د خولې الفاظ ویل لازمي نه دي، په دې شرط چې پر دې قادر وي چې هغه د زړه د ده چې څنګه اراده ده هغه دی په الفاظ ویلی سي. که ونه وایي هم کفایت کوي. وتا وایي هندي لیکي، النیت اراده الدخول فی الصلاة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي وأدناها ما لو سئل لأمكنه أن يجيب على البديهة وإن لم يقدر على أن يجيب إلا بتأمل لم تجز صلاته ولا عبرة للذكر باللسان فإن فعله لتجتمع عزيمة قلبه فهو حسن كذا في الكافي. فتاواي هندية جلد أول صفحة پنځش پته تبع دار الفکر بیروت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب رازو دبل اولدون کی پلور. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
من کاری
صاحب عبدالحنان مدرسه جس خدمت شیر افرج عبدالحنان صاحب در تر سراغ لاس و خلاصون لار خبرونه د مهربانی وکي خپل پښتون مطرح کی.
لمړی
چې بلغم یو څوک تیر کی او که بلغم قی کی؟
یک بلغم یو څوک تیر کی او که روژه تاوان نسیزی کن رسیزی؟ نیست دوام پشتر ایده ده که مثلا یک څوک نیت بوی که مثلا چیز نیت کم گروه لیسا سمونس کم و لیسا کاتی بیتر واجب نه چی بیتر واجب سر ای وای شدی که یا چی بیتر وای شدی پداغ مثلا که پداغ دوستی
نیمان مات باشی بوده بیتر شد. عبدالحنان صاحب ساسو دوالی پشتنی واولی دل سوی ساسو سخدی نمونه نه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د عبدالحنان ورور پښتنې واورېدلې، مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې که یو څوک بلغم تیروي او یا ناڼې په خوله کې وي هغه تیروي، دا یو لا روژه نه ماتي او نه نقصان ورسي. او که یې چیرې داسې کول چې قصدن یې په خوله کې سره جمع کول بیا یې تیرول، نو بیا روژه مکروه کوي. پتاوای هندیا جلد اول صفحه 199. او د دوهمې پښتنې په جواب کې باید ووایم چې لمنځونه دوه ډوله دي، فرض او واجب یو طرف ته دي، سنت او مستحب نفلیات بل طرف دي. په واجب او په فرضو کې مطلق د لمانځه نیت نه دی سي، بلکې په واجب او په فرضو کې دا خبره په یاد ساتل پکار دي چې کله پر لمانځه دریږي په زړه کې به دا اراده کوي چې دا لمونځ واجب دی یا فرض دی او د دغه وخت دی څو رکاته دی او پاته نفل چې سوه په هغو کې چې مطلق در نه مانځه نیت وکړي چې زه لمونځ کوم، دا تعین نه کړي چې یا څه وخت دی یا څه وخت دی، یا نفلي لمونځ دی یا فرضي لمونځ دی، د هغو هېڅ تعین ونه کړي نفلي لمونځ صحیح دی. فرض او واجب لمونځونه چې دي په هغو کې تعین د وخت او تعین د دې چې واجب دی که فرض دی که سنت دی، دا لازمي دی. الواجبات والفرائض لا تتأدى بمطلق النية اجماعا كذا في الغياثية فلا بد من التعين فيقول نويت ظهر اليوم او عصر اليوم او فرض الوقت او ظهر الوقت كذا في شرح مقدمة أبي ليس هندية جل أول صفحة 15 تبع دار الفكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل أوليدون كبلور. بلى
محمد دردن لسنس
بركاته. لال محمد صاحب دردن سخد ترشراغ لاست ويو مرباني وكي ده جناب مفتي صاحب سر مخبل شريف شتني مطرح كي
شریف سره دا د دایو سړی چې لس روزې دا رقم ما کړي، مطلب دوه روزې ته سمینې ته کړي، څار ته برته ما کړي، دوه روزې مطلب دا چې کړي ته دې اختاره په څه ډول کیږي؟ د کور د یو په یو پلا کې پاره کیږي، کداري و جلا جلا کې پاره.
لال محمد صاحب تاسو شریف پښتنه واوري در سوال تاسو څخه ډیره مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د لال محمد ورور پښتنه واوري دل مهرباني وکړئ که لطفا د دې پښتنې ته شریف جواب ووایئ.
دا دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک فرضي روژه نیت کړی، روژه چې د شپې سه نیت کړی، د ورځې په مابین کې بدون ضرورت په غذا لرونکي شی ماته کی، پر دې سړی خو کفاره لازمه ده. داغه کفاره یې نه و ادا کړی، سبا یې بیا دغه سې کار وکړي، ماښام سه روژه نیت کړل، د ورځې روژه را شروع کړل، هیڅ ضرورت یې نه و، روژه یې بیا په غذا لرونکي شی ماته کړل، دریمه ورځ هم دا کار وکړي، څلورمه ورځ هم دا کار وکړي، حتی لکه ستا قول څوارلس روژې دا رقم ماتې. د دې ټولو په اړه باندې د علماو فتوا دا ده چې پر دې کس باندې یوه کفاره شته، نورې کفارې نشته. البته که چیرې یو چا روژه نیت کړې په جمعو باندې ماته کړل، نو بیا د دې کس دا کس به دوې کفارې ورکوي، هغه جلا کفاره ده، دا جلا ده. او که یې دوې ماتې کړلې په جمعو کې، درې ماتې کړلې، درې کفارې دي، که څلور ماتې کړلې، څلور کفارې دي. الموسوعه لیکي: وذهب الحنفيه في ظاهر الروايه الذي اختاره بعضهم للفتوى وهو الصحيح، والمالكيه والشافعيه وهو ايضا المذهب عند الحنابله، الى ان الكفاره الواحده لا تجزئ بل عليه كفارتان، لان كل يوم عباده منفرده، فاذا وجبت الكفاره بافساده لم تتداخل كالعمرتين والحجتين. الموسوعه جلد ولسم صفحه نيوي، بهوالي ابن عابدين جلد ام صفحه يوصل لس تبع بولاق، تحتوي جل اول صفحه شبر سوا درشبته، تبع دار الكتب العلميه بيروت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رزوده بالاوريدون كبلور. بله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني خپل نمبر وشس او د کوم ځای سره په تماس کې یست؟ زه
غمي لشکره
په تماس کې. غمي صاحب د شکاپر دروازې څخه درته سره غلاس وای او خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکي د محترم مفتي صاحب سره مخبل شریف پښتنه وکي.
مادم چې تاسو سره مفتي صاحب زړه پښتنه نه زده
نن خوري لا ترایانه څنګه ولم غناخه بنلنه. جزاكم الله خير دینه مننه. محترم مفتی صاحب تاسو د غمی ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ کړه په نور ته شری جواب وایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې تراوی کول سنت دی. یو تراوی کول دی، یو د تراو جماعت دی. تراوی کول سنت عینی دی، پر ارچا باندې دا شی سنت دی. او جماعت پکې سنت کفایی دی، یعنی دا چې ځینې کسان کې په جماعت وکړي ټوله یې ونه کړي هم کفایت، ځینې کسان یې وکړي او ځینې نه وکړي هم صحیح دي. نو که چیرې ته تراوی نه شې کولی په جماعت باندې ملا دې خوږیږي، نو ستا پر ذمه باندې چې ستا ملا نه خوږیږي لا هم ته کولی شې چې په کور کې وکړي. او دا چې دې ملا خوږیږي بیا بیخي کولی شې چې په کور کې په ناستې وکړي، په اشاره یې وکړي، او که دې په ناستو اشاره هم نه سوای کولی، نو دا سنت عمل دی. په پریښولو باندې هیڅ سزا او هیڅ ګناه نسته. یعنی دا چې ستا ملا خوږیږي ته تراوی نه شې کولی، کولی شې چې وی نه کړې، کومه ګناه در باندې نسته. په تاوای هندیه لیکي: وهیه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وقیل هی سنت عمر رضی الله عنه، والاول اصح، کذا فی جواهر الاخلاط، وهیه سنت للرجال والنساء جميعا، کذا فی الزاهدی. ونفس التراويح سنة على الأعيان عندنا، كما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله، وقيل تستحب والأول أصح، والجماعة فيها سنة على الكفاية، كذا في التبين وهو الصحيح، كذا في المحيط الصرخسي. هندياجل أول سبحا يوصل وشبارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم معجم لصحاب نزول أول باقي پشتنا كريوه. سهار می غاش درد واخستی، بیا می په غاش کې د غاش ګولۍ کشول، او بیا می په بابا نیو ساعت په غاش کې واشول، نو په دا خبر راځ نه یمات.
د دا غورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د یو چا غاش درد کی او د غاش ته درد تحمل نسی کولای، نو دا کس ته جایز ده چې روژه وخوري، ګولۍ وخوري، د غاش ته درد لپاره بل دوا وخوري. او که چیرې دوا و نه خوړل بلکی په غاش کې ګولۍ کشه شودل، او د دغه ګولۍ چې په خوله کې کشه شول د دې هیڅ ذره حلق ته نه ولاړل، او دغه ګولۍ چې په غاش کې کشه شول خوند یې نه درلودی، نو روژه ته تاوان نه رسېږي. خو عام ډول چې ګولۍ یو څوک په غاښ کې کښېږدي دا ممکنه نه وي چې زراعت یو لاړې نیسي د ناڼو سره حتمنځي. نو که چیرې تا دغه ګولۍ په غاښ کې ایښوه دا خو دوا ده او د غاښ د درد سره ډېر په تکلیف نه وې تا تحمل کولی سوای ګولۍ دې ایښوه زراعت یې معدې ته تللي وې نو بیا هم قضا درباندې ستا هم کفاره. او که چیرې د ډېر درد په وجه دې ایښوه بیا یوازې قضا د دغه ورځې ستا او کفاره نست. بدائع ثنائع جلد ام صفحه اتنوي الدور المختار وحشي ابن عابدين جلد ام صفحه 300 تبع دار الكتب دار الفكر بيروت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دب العبدون كبلور بله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرة باني خبال نمرا وش اس حميد الله
بله
حميد الله صاحب خلاص الله خبر وانده مرة باني وكيد مفتي صاحب سم خبال سري پشتنا مطرح كي
مفتی صاحب دا پوښتنه ده چې قرآن کریم سړی داسې ورته ګوري دا تورې پهمیږي ثواب ډېر لري او که بس د سړی وایي.
جزاکم الله ستاسو پوښتنه واورېدل ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتي صاحب. تاسو د حمیدالله ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که راته ورته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د قرآن عظیم الشان تلاوت نه یوازې کتل دي نه یوازې فهمول دي بلکې د قرآن کریم تلاوت دا دی چې په خوله یې ووایه الفاظ یې ووایه او په معنا کې پوهېږه که نه پوهېږه هغه لازمي نه. یعنی دا که چیرې ته یوازې ورته ګورې په خوله څه نه وایه دا هم تلاوت نه دی او که یوازې فهموی الفاظ نه وایه دا هم تلاوت نه دی بلکې چې په خوله باندې یې وایه په سترګو ورته ګورې همدا تلاوت دی. آپ کا مسائل اور ان کا حل جلد دریم صفحه 199. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم مفتی صاحب موږ خور دوی پښتنی کړی وي لمړی پښتنه په دې ډول وو د حاجت موږ په څو ډول راغلی دي ځکه وایي جمهوري صاحب موږ یو ترتیب را ښوولی دي او بل چا بیا راته ویل دي چې د حاجت د لمانځه په څلورو رکاتو کې په اولو درو رکاتو کې 15 واره قل هو الله ویل کېږي او په وروستي رکات کې 16 واره قل هو الله ویل کېږي. او بله پوښتنه په دې ډول ده وایي په ځینو خلک دا خبرې کوي وایي که یو څوک تر لمانځه وروسته درې ځلې دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او بیا دا ووایي چې الله جل جلاله دا کلمه تر مرګ دوې دقیقې تر مرګ مخکې زما را نصیب کړه او الله جل جلاله په امانت کې خیانت هم نه کوي نو آیا دغه کلمه به سړی نصیب شي او که نه؟
د دغه خور د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د صلات حاجت څو طریقې راغلي دي او د پیغمبر علیه السلام څخه ټولې را نقل سوې دي نو تاسې ټولې څه کوئ خو هره طریقه د پیغمبر علیه السلام ده هره طریقه چې مو وکړل الله به مو حاجت پوره کړي. یوه هغه طریقه ده چې مخکې ما څو واره د دې خپرونې د لارې څخه ویلې وه مشکات المصابیح را نقل کړې ده او هغه طریقه هم جامع الاصول په شپږم جلد صفحه 251 کې را نقل کړې وه. او بله طریقه ادا ده چې یو څوک دوه رکاته نفل وکړي اغه دعا چې ما یاده کړې وه هغه نه فقط دوه رکات نفل د حاجت په نیت وکړي وروسته خپله دعا وغواړي. او درېیمه طریقه یې بیا دا ښودلې د الترغیب والترهیب په درېیم جل صفحه 34 تبع قاهره کې دا طریقه را نقل کړې ده او دا روایت ابن مسعود رضی الله عنه څخه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو څوک 12 رکاته نفل وکړي د شپې یا د ورځې او د اورو دوه رکاتو وروسته التحیات ووایي کله چې پر اخره ناسته باندې کښېنستی التحیات هم وویل بیرته سجدې ته ولاړ سي او په سجده کې الحمدلله ووایي اووه وارې او آیات کرسی اووه واره ووایي او دا دعا ووایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير لس واره یې ووایي. بیا دا کلمه ووایي اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وحدك وكلماتك التامة. أو بياش دي كم حاجات بي أغادة دا دعا ورستوا أو بيا رستاو چفت ربت السلام وكرزا دام دا حاجات المن نو چو طريقية راغلي دي أرى طريقة چواكي أغا كفايات كي الترغيب والترهيب جلد ريم صفحات سلور ديرش تبع دار الحديث القاهرة. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک دا خبره کوي چې الله دا کلمه ما وویل دا ستا سره امانت ده، دا د ځانه جوړې شوې خبرې دي، بلکې هر انسان مکلف دی چې د زکندن په وخت کې کلمه ووایي، مخکې ووایي، او د ځانه سره داسې خبرې جوړول دا مناسب نه دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب اج محمد حسن صاحب دوی پښتنې کړی دي. لومړی پښتنې په دې ډول دی، زموږ مسجد بې امام بې اذانه او بې جماعت دی. ما د دې کار لپاره زیات کوشش کړی دی، که څه هم زموږ کور پیاله نو اوس هلته نشته، زموږ وطن دی، زموږ کلی دی، کور هم په ښار کې دی، هغه د سارا مسجد مو بې امامه بې اذانه او بې جماعت دی. د دې امام د پیدا کولو لپاره ما خپل ټول وس په کار اچولی دی، زیات کوشش مې کړی دی، خو په دې به انتوانېدلی نه یم چې امام ورته پیدا کړم د مشکلاتو په وجه. نو زه خو به په دغه کار باندې ماخوذ نه یم او زما سره خو به حساب نه کیږي. او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي زما په ملګرو کې یو چا د خپلې ګټې په خاطر یوه ټوټه ځمکه زما پر نامه رانیول، زما د عکسونو او زما د تذکرې څخه زما په اجازه باندې استفاده وکړه، زه هم ناست وم، ما هم دا کار د ګټې په خاطر باندې وکړ. کله چې دا عقد وسو نو ده بیا ماته یو څه پیسې ونیولې او راته ویې ویل چې دا پیسې واخه. ما ورته وویل چې دا کار ما د پیسو دپاره نه دی کړی او زه ستا څخه پیسې نه غواړم. بل وخت دا حاجي صاحب راته وویل بیا د پیسو ست راته وکړي، ما پیسې نه جمع واخیستې. بیا یې راته وویل چې ځکه هر کله خرڅه سوه بیا جزه نازوم. دی وایي اوس مځکه په ډېرو پیسو خرڅه شوې ده، د زما سره د ناز وعده کړې ده، نو دغه د دغې وعدې پوره کول پر ده باندې ستا او کنه، یعنې دی باید ماته پیسې راکړي او کنه.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې هر انسان په خپل طاقت مکلف دی. بله خبره لا دا ده چې په صحرا کې کم خلک اوسیږي او دا مسجد هم هلته دی، ته هلته نه یې. د دې مسجد جماعت، د دې مسجد پالل، د دې مسجد حفاظت کول دا د هغو خلکو مسؤلیت دی، ستا مسؤلیت نه دی. دا چې بیا تا سعی او کوشش کړی دی چې امام ورته پیدا کړي، ترتیب ورته برابر کړي، نه یې توانېدلی، د دې ثواب هم الله عز وجل درکړي، مسؤلیت تر باندې نشته. او د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو چا ستا سره وعده کړې وه، ستا پر عکسو او نامه مځکه رانیولې وه، بیا یې وعده درسره کړې وه چې زه تا نازوم. یو عقد دی، یو وعده ده. په وعده کې قانون دا دی چې یو څوک که پوره نه کړي د الله د لورې څخه مسؤول دی. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي اوفو بالعهود، تاسو د وعدو پروالی وکړئ. او که چیرې پوره نه کړل د الله د لورې څخه مسؤول دی، خو قضاء یا د فتوا له اړخه یا د قضا له اړخه هغه کس پر ده باندې څه حق نه لري چې تا ولې دا وعده پوره نه کړل، اتمن یې پوره کړه. نو دا سړي که وعده پوره کړل خو الله به ثواب ورکړي، مشکل به حل شي. که وعده پوره نه کړي نو دیانتن مسؤول دی، الله ته مسؤول دی، قضاءً مسؤول نه دی. یعنې دا چې ته کوم خاص د ټاکلي عقد او د خاص ټاکلي قانون په رڼا کې پر ده څه حق نه لرې، ستا لاس نه ورباندې لګیږي چې په دغه قانون یا د دغه بدل چې ما ستا دا بدل مې درکړی دی، په بدل کې دا شی زه درڅه غواړم، پر دې ما تا تړون سره کړی دی، داسې څه شی نشته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ده تعلم القرآن راديو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.